احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه له میلیونونو افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. د پاکستان یو پلاوی کابل ته روان دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ پر سرحدي شخړو خبرې کوي. دا مسله مې د سیاسي چارو له یو کتونکو سره شریکه کړه.
په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی.
په سپین بولده کې د موټرو د پلور پیر بازار سور شو.
اکستانلار بند دي.
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کوم مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او دا مارکیټ نشته.
نور موضوعات هم درو تر هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګ وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر تیري ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلی دی، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ږغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یې وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې له خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جولسوالي کې پر 1500 وچکالی ځپلو او جړګ ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا بیا رغولې دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې پورست کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 106 بیا وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو، یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناتو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناتو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کانفرنس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناتو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کېږي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په پام کې ده د ناتو او روسیې شورا د روانې چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناتو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپد ډول شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې لږ څه باندې 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللی چې هم په میلیونونو کسان له بې وسلي کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخې دوده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیان ګالولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلی د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو لډیرو کسانو سره مرسته وسی. په داسل کې چې جمعي روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل سوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو وسیدونکو شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بې وزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې سوي.
زموږ کورنۍ ډیر په بد حالت کې قرار لرو، بې وزله یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلی. که چیرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جمعات کې په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسي راډیو یا این پی آر ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطح بولي. د این پی آر د راپور له مخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې کړي دي او اوس جګړې راوتلي دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالي له امله او کورونای شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی او مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یوه ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یاده ونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 220 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
آزادي رادیو تمه ده چې په یو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف مشي یو پلاوی کابل ته لاړ شي او د نور موضوعاتو ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو د اغزن تار او سرحدي ستونزو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لرلی شي؟ په دې اړه مې د عبداللطیف متین نظر اخیستی دی چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي.
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي چې په ډیره یو مهمه او رسمي موضوع غږیږي، خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. که څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایه واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی؟
بله
البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي دي چې د ډیورنډ د کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغو باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو دوی خو نو خبرې کوي شي د اسلامي امارات خوسته او حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازیتوب د اغزن کار او حتی د ډیورنډ کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی. د وخت نه چې دوی تسلیم نشي نیوای څو چې د ولس نه رایه وانخلي، او د دې اغزن تار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دي په یوه غیر مستقیمه توګه. نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکوي چې دا خبره وکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چېرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د اغزن تار په خاطر خبري وکي، دغه خبري او دغه موافقه ل نړیوالو اصول سره سم څومره اهمیت پیدا کول شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خو نو که په دوه اړخیزه توګه د دوه حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کوي شي په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولای. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده څه چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري، او د پاکستان لپاره د دوه اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي، پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، دوی اوبو سره وعده کړې ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابت کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفادار پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه. له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې اندېښنې درسره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل د خامو موادو او ش بازار نشتون د دې لامل شوی چې ډېرې فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. لبل خو د یو شمیر فابریکو څښتنان هم لروان حالت سره ټکبي او وایي چې روسي بدلونونو د دوی فعالیت ته تر ډیره زیان رسولې. نور په دې راپور کې
د پرمختللو مرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی، دغه شرکت چې لکالونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو، وسې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلی مرغوبی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او دا مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات د پاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان میرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي.
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډیرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی:
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطحه باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغه نه استفاده نه کیږي، او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ به مواد اخیستل، ماشینی به اخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته، دی تقریبا نشي کولی چې نورمال ډول کار.
ښاغلی صافی وایي پانګوال اوسمهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه له خنډ سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزې د حل په برخه کې ژمنې کوي. د دې وزارت بیان مولانا زهیر:
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل تجارت
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پنګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پر کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې کړي د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوسمهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په یو مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د معلوماتو له مخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسې ډیرې تړل شوې دي.
په افغانستان کې د فابریکو له ستونزو د کاروبار ستونزې ته مخه کوي. په کندهار کې د سورلي موټرو د پیر او پلور کاروبار کمرنګ شوی دی. د دې ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګر وی په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرشه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال سوی توکي پیدا کیږي، خو د موټر پلور پکې تر ټولو ډیر دی. لدی بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمه ته موټر لیږدول کیږي، خو د نوري سوداګری ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشترین لري. د رپی ولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت سوی دي.
موټر کاروبار ډیر کمزوري دا موږ خپل پاکستاني مشران کار کوو. موږ مشران زیات پاکستان نه پاکستان لار بند دي او یوسي نه لکه پاکستان په ځای نه لکه موږ مکمل مزنه د پاکستان پاکستان وایي چې موږ مشران ولر نه لکه پاکستان او طالبان سره شاړې کې نه ساتي. په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دي تار سخت تار ورسوي وڅ نه لکه مکمل مشران مرادلې جام ولر دي یو مټر نه وي. دا ډیر تاثیر کوي. دا افغانستان سم مکمل بي سي بار ملکوت وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي. تجارت کمزوري دي، تجارت کاروبار نشي کوي، په دا وجه کاروبار کمزوري.
د موټرو د پیر او پلور د سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري. هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بیوزلی د دې لامل شوی چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنه ایسي.
د موټر کاروبار په 100% کې لاس 100% هم نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي. هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې موږ دی ته وکړو یا راسي دی دلې سوداوي وکړي موږ یو شی پر خرڅ کو. کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي. دغه د مزکی کرایې دي تقریبا د کال څخه 4.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایه ورکوو. اما دغه نظام چې د تغییر و تبدیل سوی دی دغه رئیس څخه موږ ګرسره یاري کډر توایم هغه د میاش خپل کرایم په دامزه کنه دی استلی امو نه دی استلی
په اینی وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسول لاجی نصر الله ظهیر د سوداګری د کمرنګ کې دوه اصلي لاملونه د افغانستان د پنګي کنګل کېدل او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولی
کاروبار په چی شو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو خام خلګو لاسونه وتړسول ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسې پیدا کیږي جوالي تم پیدا کیږي دکاندار تم پیدا کیږي ریډي والا تم پیدا کیږي په یو کار باندې باخته سي دنیا موږ په رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان سي زموږ د حکومت مشروع نسي و دنیا ته هم زموږ به هم دا رقم وي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بیوزلۍ سره مخامخ کیږو خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي خپل ځان ته یو واله ډوډۍ پیدا کوي
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد امریکایي ډالر شتمني کنګال کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پی کسبه امریکایي مقامات ویلي چې د طالبان حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان نه لري
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ناتو ترون او د اروپای ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه ده د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي د اندېښنې داسې مال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلواګر دي نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي هغه اقدام چې اندېښنې یې ولاړې کړي دي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازدیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی
ناتو متحدانی په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مل شوي خو بد یو له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي
لبلې خوا د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپل وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د واندرلین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي د تیلو او ګازو د بایو لوړېدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل شول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانۍ پلازمینه ده دغه هیواد د منځنۍ آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي د آزادی اروپا آزادی رادیو د قزاقستان څنګه خبرلن وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژلسو کسانو شمیر 300 ته رسیدي د قزاقستان د کورونی چارو وزارت ویلي د الماتا ښار آزادی میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي
تراتنی مو بجو ورسته ولایت په ولایت پروګرام لرو نورستان ته ځانګړی شوی دی خو اوړاندې به واوري چې په کندوز کې طالبانو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکی هیله دی آزاد رادیو ټولو کارکونکو ته. زمونږ اورور دغه پیغام دی نه شریکي چې تیر جمهوری نظام سقوط کړی دی. دمونږ د جلال آباد ته د سرخرود ولسوالۍ ښوونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی. مونږ نه پوهیږو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږ د ایم پیسه سره وو، اوس ایم پیسه نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي، دغه پروسه پاتې ده، دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډیر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو مونږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان مونږ هیله کوو چې زر تر زره دا ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هیڅ د زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او د ازادۍ راډیو مینهوالو ته. د طالبانو په راتګ سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي، زموږ یوازنۍ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کندوز کې سیمه ییزو طالب چارواکو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې ولایت امام صاحب ولسوالي اوسیدونکي د طالبانو د دې هڅې هرکلی کوي او زیاتوي چې د وران شویو پلونو او پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، خو لا هم د جګړو نښې او نښانې ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې لورایې ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه، پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شویو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړې او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
وایو پول از خاطر جنگ خراب شده و امارت اسلامی را جور کردن، بسیار مشکلات
ما جګرو پر مهال دغه پلونه ویجار شوی وو. خو اسلامی امارت یو شمیر پلچکونه بیرته رغول دي او د خلکو ستونزې اوار شوی دي. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوی پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولتي ورو ډېر مشکل وو. موټروانان په بد ورځ ورو عوام سره په عذاب وو. اوس د طالبان نه دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي، زر تر زره آماده وشي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي تر څنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي 30 کلن حبیب الله سالرزی راته وویل:
بعضې پلونه چې سنګکاریانې شوي دي، نیمه کې پاتې دي. اوس فعلا خلک په سهولت کې دي، مخکې ډېر په تکلیف وو. ولې دغه هم غواړو چې دغه نیمه کې چې پاتې دي سنګکاریانې شوي دي، کانکریټ نه دی اچول شوی، جمعه را روان دی، د جدې میاشت ده. غواړو چې دغه استاندارډ جوړ کړي او د دغې نه پاملرنه وکړي. دغه خلکو بسته پر نفوسه ولسوالۍ ده، باید دا مشکلات حل شي.
15 کلن عبدالقاسم چې د امام صاحب خار شیرخان بندر ترمنځ رکشا چلوي ورته خبره کوي.
دا پلونه چې مخکې په دې جنگونو کې خراب شوی و، ویجاړ شوی و، اوس چې کوم دا د اسلامي امارات د قدرت په رسیدو سره هغه کوم خرابي و، ځایونه خراب شوی و، اوس بیرته الحمدلله شکر ده په جوړولو باندې شروع کړی ده. تګ را تګ او تجارت و نور د اقتصادي لحاظ به هر لحاظ نه خو کومه لاره چې صفایي جوړي هغه لاره خو ښه ده که نسبت دغه چې خراب وي.
کندز کې سیمه ییز طالب چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي څو په دې ولایت کې ټول ویجاړ شوي سړکونه، پلونه او پلچکونه بیرته ورغوي، او پر دې سربیره له مرسته کوونکو موسساتو سره هم خبرې پیل کړې دي تر څو په دغه ولایت کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي، او له امله به یې سلګونه تنه وزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شو او نن یې لنډه برخه له تاسو سره شریکوو. دا ولایت نورستان دی او تاسو به په دې اړه وړاندې واورئ. خو اوس 8:30 دی لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولیشي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشلې. ایران وای د اوکراین د نسکوري کړې شوی البتکه پاړه لار هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی. خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د خرامت خوشتنې موضوع له پامه غورځولې ده. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 136 وژل شوی لړل ډیری د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. البته چې د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د الوتکه په هغه وخت کې غورځېدلې وه. او د ناتو پوځي تړون د شخړو هیوادو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره.
نورستان د افغانستان یو غرنی ولایت دی. دغه ولایت له اوږدې مودې راهیسې د سرکونو او لارو د خرابوالي شکایتونه سر مخ دی. خلک په دې ولایت کې همدارنګه د مخابراتي شبکو ستونزې هم له کلونو راهیسې موجودې وي، او د روغتیا په برخه کې په تیرو دوه درې کلونو کې پرله پسې رپورټونه ورکول کېدل چې د دې ولایت په روغتونونو کې درمل کم دي، ډاکټرانو یې معاشونه نه واخیستي. خو اوس چې ور بیا د ژمي سړه هوا په سړېدو ده، همدارنګه په افغانستان کې لوی سیاسي بدلون هم راغلی دی، او د عمومي اقتصادي وزن په ټول هیواد کې کړکیچنه ده. په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ په نورستان باندې به د ولایت په ولایت په دې خپرونه کې غږیږو. زه اجملنده مو دې خپرونه کې را سره میلمانه دي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د نورستان د ولایت ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان، همدارنګه د نورستان یو قومي مشر او همدارنګه په تیر کې د پوهنې د ریاست مرستیال سید رسول عابد بام را سره په خپرونه کې برخه لري. دواړو ته هر کله وایم. لومړی به ل سید رسول عابد صاحب څخه را پایل کو. خاغلی عابد، تاسو راته دا وایي چې په نورستان کې دغه وس چې کومه هوا په افغانستان کې سړه شوي ورستې ورختونو په ګڼو ولایتونو کې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی، چیرته واورې راخوېدلې دي، چیرته سیلابونه راغلي دي، په نورستان کې ورستې ورختونو وضعیت څنګه کړی دی خلکو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم په نورستان ولایت کې ورښتونه د واورې سوي دي مګر تر اوسه پورې الحمدلله کوم فیصل د واورې او کوم حادثات نه څنګه راغلي ولې واوره سوي ده او بعض سرکونو کې بعض مشکلات خلا سرک هم بند نه ده او د فائدامې ریاست کوم ځای کې چې یو څه مشکل مې سره د فائدامې ریاست خلاص کړی دی او مرکز ته لارې آزاد دي او ټول ولسوالیو ته هم لارې آزاد دي خو تر اوسه پورې هم د حادثاتو راپور مونږ ته نه دی رارسېدلی.
حق بیان صاحب تاسو هم ستړي مشي هرکلی درته وایم. تاسو څه فکر کوئ چې په نورستان کې د تاسو اداره له څه ډول مسایلو سره مخ ده؟ د خلکو هم د ستونزې څه دي دغلته؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجملان صاحب تاسی او استاسی د طریقہ د افغانستان غیور ولس او ملمنو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې او احترامات وړاندې کوم. نورستان چون کې دا څلویښت کاله یا دا شل کاله تیر کابل ادارې په وختو کې نورستان ته کومه توجه نه ده شوې او مشکلات دي د سرکونو عمومي ستونزې او مشکلات دي او دارنګې د آبادۍ او دارنګې د مکتبونو د آبادیو او دارنګې وغیرہ د زراعت ستونزې خو قدرتي نو دغه ډیر ګڼ مشکلات دي نورستان سره د تیر نه اوس راپاتې دي د اسلامي امارت پر اتک سره. نو هغه ستونزو ته د هواري لپاره کوششونه لګیا دي اسلامي امارت مسؤلین او ځایي مسؤلین او دارنګې عموم کې د مشکلاتو ته د رسیدې په باره کې یا د هغوی د حل په مخه کوششونه کوي. لکه د اسلامي امارت پر اتک سره د شرقي نورستان د مرکز سره د وصلېدو چې کوم سرک وو عمومي لا اوسه پورې وصل نه دی. نو مخکې تیر کابل ادارې په وختو کې تقریبا چې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی و. د اسلامي امارت پر اتک سره یولس کیلومتره سرک و تقریبا چې اته کیلومتره سرک سمدس راتګ سره کار شروع شو. په هغې باندې اته کیلومتره سرک ووهلی شو او نور پاتې سرک د یخنۍ د زیاتېدو په وجه یا واورې د ورښتونو په وجه باندې هغه کار ودرېده. دغه رنګې د نورستان مرکز نه شرقي غربي نورستان ته چې کوم عمومي سرک دی هغه هم تیر وختو کې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی دی خو لیکن حقیقت کې هم څو کیلومتره سرک پاتې وصل شوی. نو په هغې هم اسلامي امارت کار شروع کړ او هغه سرک تقریبا چې وصل شوی دی او البته ترمیماتو ته ضرورت لري. نو ترمیمات به انشاءالله تعالی دغه یخنې موسم په ختمېدو سره سم د سبه شروع شي.
خاغلی حق بیان تاسو ویل چې د تیر نظام نه ځینې پروژې نیمګړې پاتې وي. موږ داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې هلته ډېرې پروژې چې تیر نظام پر مخ پیولې د طالبانو پر اتک سره په ټپه درېدلې دي او د دې لکه د آبادۍ ځینې پروژې وي د ځینو ودانیو پروژې وي همدغه د سړکونو پروژې وي چې په دې باندې کار کې د روانو ویل کېږي چې دا په ټپه درېدلې دي او که بشپړې نه شي ښایي هغه شوي کارونه هم له منځه ولاړ شي.
نو محترمه دغه خو ښکاره خبره ده چې ټول ولایتو کې ممکن دغه سي ستونزې او مشکلات رامنځته راغلي وي چې هغه کارونه چې تیر وختو کې کوم ټکدارانو شروع کړي وي هغه کارونه د اسلامي امارت پر اتک سره تقریبا چې په ټپه درېدلي دي دا خبره حقیقت ده. او لیکن اسلامي امارت مسؤلین بیا بیا هم کوششونه کوي چې دغه خلکو سره چې کوم خلکو چې دلته کارونه کول یا کوم موسسو دلته کارونه کول هغوی سره خپلې رابطې کړې دي. البته هغوی هم څه مشکلات څه ستونزې مخې ته نیولي د هغو په اساس باندې هغو ته بیا کارونه نه شروع کړي چې دا د یخنۍ موسم راغی ژمي موسم د هغې په وجه باندې کارونه همدغسې پاتې دي. هغوی سره هم په رابطه کې دي چې هغوی سره ځینې د بودیجې د کموالي یادونه کوي ځینې د بانکونو ستونزه یادوله او کارونه بیرته نه دي شروع شوي. هغه کوم پروژې چې پر مخ بیول هغه په ټپه پاتې دي.
لده واورم راځي چې په معارف باندې یو څه وغږی ګو. معارف په نورستان کې په خام له ستونزو سره مخ و له ډیرو وختونو نه دغلته ښوونځي په هغه کیفیت نه و چې په نورو ولایتونو کې دي یا په مرکزونو کې دي. همدارنګه کافي ښوونځي نه و ودانۍ نه درلودلې. د نجونو ښوونځي که څه هم په مرکز کې و اوس هغه هم تړل شوي دي. سید رسول عابد تاسو پخوا د پوهنې په وزارت کې هم کار کړی معارف او بخې ریاست کې له معارف سره تړلي یو څوک پاتې شوي د معارف وضعیت څنګه دی په نورستان کې دا اوس؟
نو ان تب تاسو بهتر معلومه ده چې نورستان معارف مشکلات سره ده ځکه چې تقریبا شلو کالو نه را په دې خوا نه پنځوس تعمیرات مکاتب لرو چې هغه هم د ابتدایي پر جوړ دي ولې د لیسې تعمیرات نه لرو. هغه هم شپږ سمپۍ او زموږ لیسې دولس سمپۍ یا څوارلس سمپۍ نو هغه هم تکامل داسې ده. نو مشکلات د نورستان کې د معارف یو درې څلور عمده مشکلات زیات مخکې نه وو. یو خو د تشکیل کمبود چې د وزارت د خوانه داسې بسونه نه ورکړل شوي چې هغه د یو ابتدایي دپاره پوره وي، ځکه یو ابتدایه چې شپږم صنف پورې وه نو هلته بعضې ابتدایو کې درې معلمین او د بس د مشکلات سره اخته وو. تېر کال دغه نهه نوي نه تر نن ورځې پورې خو یو دوه مشکلات دا وو چې یو خو د کرونا په نوم باندې حق الزحمه معلمین هم ورنکړل، هغه دوه میاشتې مکتب چې وو هغه هم درې معلمین او نهه صنف ته ولاړو درس ورکاو. او بعض مشکلات معرف د نورستان چې دی، یو خو نورستان د څو ولایت ولسوالیګانې چې دي نهایت سرسیر دي، چې نهایت سرسیر د میزانه پورې درس وایي. په اوړي کې چې کله باران وشي نو حتی شاګردان جوماتونو کې هم نه ځایېدل، نو خیمې هم موجود نه وي. نو زموږ تدریسي کال کله کله داسې هم کېدلی شي چې موږ درې میاشتې یا څلور میاشتې درس ویلی او دغه نصاب د تعلیمي چې د کال دوه سوه څو ورځې راځي یا یو سلو اته نوي ورځې راځي هغې کې هم زیاتې ورځې د شاګردانو د ځای نشوالي په وجه باندې د تدریس نه دی شوی. نو مشکلات د معرف نورستان کې مخکې نه هم زیات وو، اوس خو انشاءالله العزیز د نوې ادارې راتګ سره موږ ته کوم نوی مشکل نه دی پیدا شوی چې موږ وایو چې معرف کې نوی مشکل پیدا شو. نوی مشکل نشته دی. او د جنکو مکاتبو په باره کې تاسو ویلي، نو الحمدلله په نورستان کې جنکو مکاتب داسې چا نه دي ویلي چې دا دې بند وي، ولې امارت اسلامي مشران په دې کوشش کوي چې هغه د خپلو اصولو او اسلامي شریعت مطابق هغه مکاتب شروع کړي. هغې کې هیڅ نه وه ممانعت نه ځای راغلی چې چا ته نه دي ویل شوي، ځکه څه کال مونږ د اووم نه تر دولسم سیمه پورې د وزارت معارف په هدایت هغه سالانه امتحان هم واخیستو او هغه سیمه په ارتقا وکړه.
حق بیان صاحب، سید رسول عابد دی معرف د ستونزو خبرې وکړي، همداسې چې ده وویل خیر دا به نه وایو چې دغه ټولې ستونزې تاسو په راتک باندې رامنځته شوي دي، خو لږ تر لږه تاسو اوس د یو مسؤول حکومت په توګه یا د مسؤول ادارې په توګه دغلته یې او باید چې د نورستان معرف بالاخره ورغېږي. دا کومې ستونزې چې ده یاد کړلې چې مثلا هغه د کال درسي ورځې دوی نشي بشپړولی د باران او طوفان له کبله، په دې برخه کې د تاسو حکومت څه پلان لري؟ او همدارنګه که څه هم دا پوښتنه مونږ بیا بیا کوو د مرکزي چارواکو نه، تاسو خو بیا هم د نجونو ښوونځي هغه ستونزه ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پیل شوې ده. په نورستان کې هم یو شمېر نجونې ښوونځیو ته تللې او اوس له ښوونځیو نه پاتې دي. دې ته مو ځواب څه دی
محترمان صاحب؟ د یو خو به د معارف عمومي ستونزو په اړه خبرې څرنګه چې سید رسول صاحب کې وکړلې، دغه موږ هم تاییدو. دغه زړې راپاتې ستونزې دي، دغې د حل په مخه به انشاءالله اسلامي امارت هم توجه کوي او د معارف مسؤلین هم زمونږ د معارف ریاست چې کوم مسؤلین دي هغه جدي توجه کوي دې کار ته، او ستونزې او مشکلات بیا بیا هم له وزارت سره شریکوي چې د ستونزې مشکلات چې کوم نورستان کې دي پخوا را پاتې دي، دغه د ودانیو د مکتبونو نشتون ستونزه شو، او دارنګې د شاګردانو دغه څلور میاشتې درس ویل او دا پاتې میاشتو لپاره درس نه کېدل، دغه ستونزې مشکلات چې کوم دي دغه به انشاءالله وخت په تیرېدو سره به دغه ستونزې مشکلات حل شي، او امیدوار یو چې کوم ستونزې مشکل به داسې بیا نه راایجادېږي. او پاتې شي د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو پوښتنې وکړلې. دلته نورستان کې که زه تاسو ته یادونه دا وکړم چې نورستان ولایت کې کوم داسې مشکل سره نه یو مخ شوي، البته دلته خو مخکې نه هم د جنکو د تعلیم په برخه کې چې کوم تګلاره وه هغوی د ناستې پاستې او دارنګې د درس ځایونه خونې هغه جدا وي، جدا جدا مکتبونه دي، نو هغوی ته تګ راتګ کوي. اسلامي امارت له خوا هم کوم ممانعت نه دی شوی چې دا درسونه ته دې څوک نه ځي او بندیز دي. پاتې شو د نور ولایتونو چې کوم ستونزې او مشکلات تاسو یادونه وکړه چې اسلامي امارت راتګ نه پس دا ستونزه ایجاد شوې ده. یو خو تېر د کورونا په وجه باندې دوه کلونه درسونه خراب شوي دي، او په خپل ځای خو اسلامي امارت راتګ سره دغه مخ ته باندې شو هغه مختلف چې کوم ناستې پاستې ځای یو ځای وي نو هغه دې لږ مشکل برداشت کړي او د ستونزې د رسیدګۍ نه پس بیا درسونه شروع کړي. هغه د مرکزي ادارې مرکزي حکومت پالیسي ده چې هغه هم چوکاټ جوړ کړي د درسونو لپاره، د نو بیا هغې نه پس به انشاءالله درسونه شروع کړي. البته افغانستان کې په عموم کې دغه ستونزه اوس وجود نه لري، او تاسو ته سید رسول صاحب هم دغه خبره په اړه کې یادونه وکړه.
مولوی صاحب حق بیان درته وای چې په نورستان کې روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ دا وستاسو داسې مجهز روغتونونه او درمل لري، ځکه په پوخانی دولت کې مونږ دا رپورټونه لرل چې تقریبا یو نیم کال د ما یادېږي چې پرله پسې مونږ رپورټونه درلودل چې په نورستان کې ډاکترانو ترخاګانې نه وي اخیستې، همدارنګه په روغتونونو کې وسایل نه و یا مثلا درمل نه و، د دې نه پرله پسې شکایتونه کېدل. اوس چې تاسو راغلی د روغتیایي وضعیت باندې نور مغې شوې، هغه موسسات چې مرستې کولې هغوی خپلې مرستې په ځینو مواردو کې بندې کړې دي. په نورستان کې اوس د درملنې شرایط څومره دي؟ روغتونونه څومره فعال دي؟
یو خو به د دې خبر یادونه وکړم چې تیر دولت په وختو کې چې کوم یو نیم کال یا دولس یا څوارلس میاشتې معاشونه د صحت کارکوونکو نو واغستې، ډاکترانو نو واغستې، هغوی بیا بیا احتجاجونه وکړه. البته مرکزي ادارې هغه وخت کې ورته توجه ونه کړه، خو د اسلامي امارت پر راتګ سرسم دس دغه خبره جدي ونیولی شوه او دغه ستونزې د رسدین په مخ باندې هغه چا سره چې د دې صحت په بخش کې تړون شوی وو هغه هیډ موسسه سره قرارداد ختمولو کوششونه شروع شو چې دلته معاشونه نه دي ورکړل شوي، البته نورستان ته عمومي کې رسیدنه نه ده شوې. نو هغه موسسه تړون ختم شو، هغه نه پس د سویډن کمیټې چې کوم د نورستان او دارنګ مشرقي ولایتونو چې کوم تړون نشوي د هغو سره د صحت په بخش کې انشاءالله کار او ترتیب اوس فعلا ډېر ښه روان دی، ځکه چې د اسلامي امارت پر راتګ سره سمدستي ورپسې میاشتې نه اسد میاشتې نه غالبا چې هغوی ته د صحي کارکوونکو ته معاشونه هم ورکړل شوي دي او دارنګي روغتونونو کې دوایان او دارنګي درملنې هم روانې دي. نو د اوس عمده مشکل چې نورستان کې دی هغه دا دی چې کوم ځای کې صحي کلینیکونه جوړ شوي دي، البته غریز علاقه نه داري دي، لري لري هغه خلکو رسیدنه نه کیږي. نو دغه یو مشکل پاتې دی چې دغه صحي کلینیکونه زیات شي او د خلکو رسیدنه ورته وشي، ځکه چې نورستان ولایت مرکز کې دغه کوم یو صحي کلینیک جوړ دالنګي عموم کې لوی دلته هسپتال. نو دغه مشکل دلته اوس نورستان د نور ولایتونو نن دور ولسوالیو نه خلک رسیدل دلته بالکل نشي کولای، هغه ډیره ګرانه ده. د نورستان د چوسیدار روان مرکز ته ډاکټر راځي، هغه ته لغمان ډیر لند پریوزي، لغمان بیا نګهار او نګهار نه کونړ او کونړ نه بیا نورستان بر راځي او تداوی لپاره. نو دغه ډیر لري پریوزي او دغه یو مرکزی کلینیک لرو دلته نورستان کې. انور کم چې شاخونه دي واړه واړه کلینیکونه په ساحو کې هغه د خلکو د تداوی لپاره د مرزونو یا دا رنګ د مشکلاتو د حل لپاره کافي نه دي.
یو اوریدونکو را سره په تماس کې شته.
السلام علیکم اجملان صاحب.
ستړی مشه مهرباني وکړئ غږ مخبريږي، موږ په نورستان ولایت خبرې کوو.
ستړی مشه و خبرې ما موضوع می تعقیب کړی د کشمیر خان سرمالوالم له خیبر پښتونخوا رپورټ مړي کنه ولی سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او اوریدونکو ته باندې کوم او د ما پښتنو له حق بیان صاحب او عابد صاحب نه دا د آیا د نورستان په ولایت کې فرهنګي فعالیتونه څنګه دي؟ مثلا کوم فرهنګي ټولنه شته نشته او کوم کلنۍ مشاعرې جوړیږي نه جوړیږي؟ په دې باره کې یو لنډ جواب راکړئ.
کلتوري چارې په نورستان کې څنګه دي ورسته به واورو؟ مولوی صاحب حقویان تاسو کې په دغه اړه باندې څه وایي؟ په نورستان کې د فرهنګي فعالیتونو فرهنګي ټولنو فرهنګي فعالیتونه یوازې په غونډو مشاعرو پورې تړلې نه دي، مثلا الته نور مکتبونو کې په خونځیو کې او همدارنګه مثلا په رسنیو کې دغه شیان شته دي؟ څه شی فرهنګي فعالیتونه په دغه ولایت کې؟
محترم آن صاحب دغه فرهنګي او کلتوري چارې چې هغه ورور یادونه وکړه، د نورستان یو ډېر وسیل کلتوري او دارنګ فرهنګي ولایت دی. د نورستان تقریبا چې د نورستان د اوسیدونکو خلکو د اسلام تاریخ تم دا تقریبا چې تکم یو نیم سل کال ته رسیږي، هغه نه مخکې چې کوم زاړه تاریخونه یا توري دود او دستورونه دي هغه اوس هم په نورستان ولایت کې شته دی او دا دود او دستور او دا کلتوري چارې روان دي. البته هغه دود او دستورونه چې کوم اسلام دراتګ نه پس د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورور وختن په وختن د علما او دارنګ د نیکانو په دعوت او تبلیغ باندې دغه کلتورونه چې عادتونه یا هغه ریواجونه چې کوم د اسلام سره په ټکر کې وو هغه ورور په ختمېدو دي او دارنګ کوم عموم کې دود او دستورونه یا کلتوري چارې دي هغه اوس هم ژوندۍ دي. هغه وخت وخت باندې خلک لمانځي او کوي، لکه نورستان کې ډیر داسې لوبي دي چې نور ولایتونو په نسبت باندې دلته زیات دي او نور ولایتونو کې نه کیږي. که د غشي لوبه شدا کلتوري لوبه ده د نورستان د خلکو او دارنګي مکتبونو کې نه دی. جمع موسم کې هغه لوبه بیا پسرلی ټیم ته بیا ټول ولسوالۍ کې تقریبا کیږي دغه لوبه او دارنګي مکتبونو کې کلتوري لوبه کې دغه خوشي لوبه چې موږ ته ویل شو هغه لوبه هم شته دی مکتبونو کې هم کیږي او د تفریح په وخت کې یا دارنګي کم وقفي په ټیم کې استادان هم خلک او ماشومان تشویقي د غلوبو ته او دارنګي مختلف دغه ته د کلتوري او دودو دستور مطابق کم لوبي دی غدل تجاری دی او ان شاء الله کوم مانع چانه دی پادشاه د مشایرو خبره نو دلته مونږ راغلو د مشایری د پاره ترتیبونه نیول. البته موسم یخ وو دغه پوجا باندې نور ولایتونو خلکو یا د نور ولسوالیو نه مرکز ته رسیدګی نه کېده. هغه پوجا باندې دغه مشایره او دارنګي د جلسو دغه کار ځنډیدل.
ډیر زیاته مننه مولوی حق بیان. سید رسول عابد راځي چې د تعلیم په اړه باندې وغږېدو، د روغتیا پر مسله باندې هم خبرې وشولې، یو بل موضوع باندې چې نورستانیان ورسره لوګدي مودي راهیسي مختی کسام په پایل کې حق بیان سره په یو څه خبرې وکړې. هغه د لارو سختیا ده یا د لارو پیچلتیا ده او دا یو اوږدمهاله ستونزه ده. زرزر لارې بندیږي، پخه سړکونه پکې نشته دي او همدارنګه د لارو کیفیت خراب دی. باید خلک ساتونه ساتونه مزل وکړي چې لیو د نورستان لیو اړخ نه بل اړخ ته ورسیږي. مجموع کې دغه د لارو مشکل څومره د خلکو ژوند ترخ کړی دی او څومره یې هلته د خلکو په کاروبار او اقتصاد باندې اغیز کړي؟
مسلمان صاحب، واقعیت دی چې د نورستان ولایت په درې سو تقسیم دی، یو مرکزي او شرقي او غربي، او مشکلات زیات دي. مخکې حق بیان صاحب هم دا خبره تاسو ته یاد کړه چې یو سړک دی د نورستان د مرکز څخه شرقي نورستان ته شروع شوی و، خو بیا هم او مکمل نه شو. بیا پیجمې راغی او بیا انشاءالله العزیز والي صاحب چې راغی د والي صاحب نه وروسته په دغه سړک بیا افتتاح وشوه، مګر بیا چې د واورې او مشکلاتو په وجه باندې کار بند شو. نو انشاءالله العزیز مونږ امید لرو چې د امارت اسلامي او زمونږ د مشرانو مسؤلینو په پاملرنه باندې انشاءالله پسرلي دغه سړک شروع کړي. دا مشکلات خو واقعیت دی چې یو نورستان مرکز نه یو کس کنل ته ځي او د کنل نه نګرهار ته ځي او نګرهار نه لغمان او لغمان نه زمونږ درې ولسوالۍ ته ځي، او بل طرف ته بیا کنل ته ځي او د کنل نه څلور ولسوالۍ وهي او بیا د کامدیش ولسوالۍ طرف ته. نو دا سړکونو مشکلات، بل سړک چې غربي نورستان ته روانو د څو کلونو را په دې خوا خو تر اوسه پورې تکمیل نه شو. نو انشاءالله عزیز مونږ د خپل مشرانو ته هم دا پیشنهادونه دا نورستان ولس کړی دی کوي به چې دغه سړکونه وصل شي چې د نورستان مشکلات حل شي. نو د سړکونو په وجه باندې خو تا ویلې چې سړکونه مونږ فقط یو 500 متره سړک پوخ لرو، نور هېڅ هم سړک تر اوسه پورې کوم پوخ سړک نه لرو.
سلامت اوسئ. اوریدونکو ته ورزو یو څو اوریدونکو راخلو بیا هم بیرته راستنیږو حق بیان صاحب. او تاسو ته مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوئ؟
او پاپم د کولای سره په ماسک
مهرباني وکړئ غږ مو بدل راځي خو خیر او اوري تر اوسه پورې خو اوریدل کیږي. مهرباني.
دا حق بیان صاحب موږ ما دا پښتنه دا وخت کې چې نورستان ولایت سقوط کوو او نورستان ولایت کې کومه سلام دا د کانتی وو د پاپم خلکو په نوم چور کړی دا یو مل سلام چې دا اوس امارت اسلامي سره په لاس باندې نشته دی. چدا سلام بار د دې کوم تسلیم لري چې راو کوم راو باسي او امر د اسلامي ته تسلیم شي کنه.
مننه، سلامت اوسې. اتمن به هغه بیان سه په دې اړه باندې بیرته درته ځواب وایي. د تاسو پښتنه دا و چې تاسو وایي چې په خاډه غلطه دی پخانی دولت نه کومه وسلې پاتې وي یا وسایل پاتې و چور شوې دي. مننه، سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته ورزومې ربانی وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال وسې، کامیاب وسې، خدای مسلمان لره. خو بیا هم هم چنان تاسو ژوندې یاست، د تاسو مینه ده چې تاسو د خپل هیوادوالو تر پای پر خپل آوازونه رسوي. موږ خوشاله یو ځل بیا، خو خاصه تاسو د ملما ورور څخه په دې اړه پوښتنه کوو چې د نورستان ولایت اکثره خلک چې په اصطلاح باندې یا د کندهار پر لور یا د کونړ پر لور یا په اصطلاح باندې زموږ تاسو گاونډي هیواد پاکستان هیواد هم دغه د چتراش لرګي زمور وکړه په دا غره تاسو خپل اقدام وکړئ که مخته فکر وي خو ښه خبره ده کوم نوی فکر بیا هم باید ورته فکر وکړو چې ځکه دا د هیواد یا د یو ولایت د یو د سرپناه دا یو شتمني ده باید هغه شتمني په ساده ډول د لاس ورنه کړو که چیرې موږ چتراش دغه څخه ایسته کوو باید عمومي غټې ونې یا غټې درختې باید خدای نه کړه له کار او له ځوانۍ یوانه چې باید هغه چتراش هغه لرګي ورڅخه بیل کړو چې هغه موږ ته په عامه اصطلاح موږ ته په کندهاري اصطلاح پوجي ورته وایي هغه اضافه لږ شي یا کژې ونې هغه باید منځ وکړو دا چې موږ ځینې وخت وینو د ټلیفون د لارې د واټساپ د لارې د اکثره وخت د ویډیو د لارې څخه مو اوریدلې په نړیواله سطحه مو اوریدلې چې د افغانستان ډېر ښایسته ځنګلونه او ډېر ښایسته ولایتونه ښه چتراش دی چتراش متاسفانه خلکو ته رسېږي چې هغه خپل کار ځینې اخلي او زموږ تاسو په ضمن کې زموږ تاسو ولایت یا زموږ تاسو سیمه له شنګاره بې برخه کوي نور مو وخت نه نیسم پر الله جل هم سپارم ښه وخت ولرئ خو بیا هم یو ځانګړي ځانګړي سلام تاسو میلمه ورو ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مننه کو تاسو د زنګلونو او چارتراشو مسله یاد کړه دا واقعا یو مهمه مسله ده په نورستان کې حق بیان سپ تر ازو حق بیان سپ څو پښتنې وی یو ورور ویل غالبا غږی هم بدل کړي وو چې د پارون کې چې کومې وسلې وی یا لکتر لګه کم د پخانه ادارې نه سپاتې وغه لوټ شوې دي آیا تاسو دغه کسان پیدا کړي یا دغه وسلې او وسایل مبرته تر لاسه کړي دي کنه دي پیدا کړي بل ورور د زنګلونو په اړه باندې خبره وکړه چې د نورستان نه کله نا کله د زنګلونو د وهنې د دوام او د چاتراشو دا ریپورټونه ورکول کیږي په دې اړه باندې اوس خو بخیر ژمې خو بیا هم څه اقدامات مو کړی دي همدارنګ د ځینو نورو اوریدونکو هم نظرونه او پوښتنې وکړه په غویم څه تبصره لري مهرباني وکړئ اجمدان
صاحب ملګری چې پوښتنه وکړه دا وکړنه یو خو دا کونل نه صافي پوښتنه وکړه چې اسلامي امارت پر اتک سره بازي ودانې هغه چور شوی دي نو اسلامي امارت چې کله نورستان ولایت داخل نو موږ هم الحمدلله په قطار کې وو چې اسلامي امارت مسؤلین یا مجاهدین سره نورستان ولایت راغلو نو زمونږ راتګ نه مخکې البته دلته د کابل ادارې قومندان هم په خپل حال باندې موجود او د نورستان لپاره د هغو نومول شوی والی هم په خپل حال دلته موجود استخبارات رئیس هم موجود نور ارګانونو مسؤلین ټول په خپل حال موجود او غو سره رابطه شوی چې څوک د نشور کوي وسلې او دارنګي هغه ودانې د نشور کوي ټول سرکاري د ودانې کم دولتي دي کا غیر دولتي دي نو ټول په خپل حال اوساته البته د اسلامي امارت راتک سره دلته چې کله داخل شول نو غوی ولیدل شي ډیر ودانې خصوصن قومندان امني امنيه چې کوم ودانې وا هغه چور شوی وا او دارنګي څه باز نور ودانې نو عموم کې چور چپال دومره نو شو خدغه دوه درې ودانې نه سامان چور شوی وا هغه پاړه بیا ولسی خلکو سره والی سی به ودا قومندان امنيه سی او استخبارات رئیس ټول خبرې وکړي نو هغه راوختل ورته ویل شو هدایت ورکړل شو چې هر چا چې صلاح چور کړی دا هر چا چې وسایل چور کړی دي هغه سره باید تاسو ولسی خلک خبر وکړي موږ سره د هر چا چور کړی شوی صلاح او دارنګي وسایل لیست ته د موږ شباله ورزو او نیسو او راوړو تړو او اغینه په زور اخلو خدا ده چې تاسو ورشي او خپل قومي لیول سره او جوړخ سره دا خبره تکرار کوي او خلکو ته پوه کوي چې دا اصلي او دا وسایل واپس راوړي نو لله الحمد خلکو په همکاري باندې تقریبا چې دا ویل شم چې تر 90% یا 50% پورې چورشي وسایل بیرته خلکو په خپل خو خراوړل او زیات خلکو دا خبره کوله چې موږ کدا وسایل تنویړل چې موږ چرته څوک ځای نه کی د ځای کولو په وجه باندې موږ کورون ته وډیو تاسو دراتګ نه پس موږ دا دی وسایل واپس راوس پرله او دا بیت المال دی او بیت المال کې خیانت ډیر لوی جرم دی تاسو به یو خبر دی په مثال په توګه ذکر کوم زمونږ د اطلاعات کلتو چې کومه ودانې و تقریبا چې رئیس نواله ټول ادنا پرسنل په ټول په خپل حالو چې راغلو اول موږ غوښتي ته اطمینان ورکړو چې تاسو داس مشکله ستونزه تاسو نه لرو تاسو اسلامي امارت داس مشکله ستونزه نه لري تاسو داس نه چې کوم غلط فهمي کې پریوزي او تخته یا وسایل شوکي نو هغه هم داسې د نور ټول مسولینو چې اسلامي امارت په چوکاټ کې چا د پاره کوم مسولیت والا او خلکو سره رابطي کړی نو دغه چور چپاول په اړه کې تاسو اطمینان درکوم کوم اصلي چا وړي دا قاعده اسلحه بالکل غایب هم کی کال پس کی دو کال پس وی یو مرمۍ هم قد چا وړي وی نو اسلامي امارت مسولین هغه ترجمان دی هغه مرمۍ براغله به تمال ته سپاري او پاتې شو د قاچاق په اړه کې د ملګری یادونه وکړي چې نورستان ځنګل واقع چې ډیر زیات ځنګل نورستان لږ د افغانستان په سطح باندې ډیر خپل د ځنګل په وجه باندې راغلي دغه په وجه باندې نورستان د ملي پارک په نوم نومول شوی دی
اسلامی امارت پر اتک سره پر د ټولنیز رسنیو کې یو ویډیو خبره شو، یو میاش شو یا یو نیم میاش پس د اسلامی امارت راتګ نه، نو هغه ویډیو چې بیا تحقیق وکړل شو، هغه ویډیو البته سابقه مخکنی ویډیو وسنی نه و چې دوه کال یا درې کال مخکنی ویډیو ده، خو بیا هم نورستان باندې د مسولینو یا نورستان پولیس باندې یا د ځنګل په اړه یو تور ولګېده چې ځنګل قاچاقیږي او گاونډي هیوادونو تاړول کیږي. اجمران صاحب تاسو ته دا خبره په یقیني سره توګه درته وکم چې نورستان البته بارډر د گاونډي هیوادونو سره لري، خو چې د قاچاق په اړه دا خبره د خلکو بالکل بے بنیاد ده. اسلامی امارت پر اتک سره بالکل قاچاق مخنیوی نه چې څوک جرأت نشي کولای چې ونه څوک وای
د نورستان سربیره د ټول افغانستان دی ولایتونو ستونزې هوار شي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مسول مولوی سمیع الحق حق بیان او همدارنګ د قومي مشرو د پوهنې د ریاست له یو کارمن سید رسول عابد نه مننه کوو. تربیه خې چاري
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422211 2415. شميره بیا وایم 00422011.